ذکر روژه هغه د کتون میاشت چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې وه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته اته چې خپل د ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیده وضعیت صحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو اوبه کړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیره مننه، هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې احترامات مې ومنئ. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزموش هلمند کجکي ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکي ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برموڅ اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت، هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته درسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل په خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي دا را روان شي دا وډم ته د کجکي وډم ته. پر ټول ولس باندې بر کم قطع کړی دی، یو وخت یو وخت نه، دا خاص اوبو ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روان دي، دغه ډم ته را روان دي، نغه په قانون برابر یغه اوبه چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه اوبه استعمالوي، نور غیر قانوني اوبه مه استعمالوي. یو بیلګه دا هم د کپا غورز باندې وریځو دغه ډم چې دی شل سانتی دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا اوبه د دې راده څخه نقشه کیږي، او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتی متر اوبر روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني اوبه خلک استعمالوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا و موضوع سماول دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پر شرایطونه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي، باید حق خزو ته حقونه ورکي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي، او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا مهال په افغانستان کې.
السلام علیکم. د رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه حکمت الله داوري یم، د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارت مشران څخه چې دا زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره، ځکه چې دا کانال وهیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ. نوزاد و شیر دګر جوړ سوالی به دغه د تروبول د راسینه به مرتدا د زمیندار کنه اجازه ته زره هیڅ سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادوی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د علی ولسوالۍ زر سره په تماس کیم. کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسی ول دغه دی موسسه درکوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نه د وسه ډی پی انبار یې دلی نه مو غنم یې دلی بس هغه ورک سور والا نمانی لیکلی د وسه پرې چې نسته دا څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم سال د جوړ تر په خیر تاسو شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واښ پیننه نشي په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه د معلومات اسکو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مهي وادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې رنګ شو امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپل اسناد او کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خبر شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلان کوي او زوروي. دا چواله د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دی اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نن دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیب او یو گاونډي ملک ته لاړ شي. یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي نو یوازې نه گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري خو دا د دې معنی نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا د سر نه ویلي
همدا سوال دی داود صاحب وبخې چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولی ځان سره بونتلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلی چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر ده هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا د یادښت ته راغلې ده، توجه ته راغلې ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دې غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي. نو دوی غږ پورته کړ او دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګ زه دینم خبره مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسېږي نیمه لار کې هلته ورته خطر موجود دی هغه ته اولویت ورکړي. نو زه مطمئنم ان شاء الله چې وضعیت به دوی ښه شي او دوی د خپل هم دغه پورته وساتي.
داود صاحب تاسو مخکې ویل چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو څه باندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوی دی. په پرله پسې ډول یعنی هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسی ده د پاکستان که امنیتی اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره.
او بعض اوقات کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو، بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس دا طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځانته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې کله خبرې وشولې، او امریکایانو او نورې غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره. بلخره دا مسله حل کی، ځکه چې دا خو دیوي او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل، هم داسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کی او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده، او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پا پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم خلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. عملته مې ابتدایي مکتب هم ویلې ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلې چې عبدالرحمن په ژواک ویلې ده. اما ریزی که چلورم و بینزم و شپگم سنفیل اپسر خود که بیا وم صنف په کابل کې ویلی دی، بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق الله لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا مونږ پوهنتون شروع کړو په 25 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم او په اول منزل د درې مالیاله کې چار اډي ونیولې، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه، او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و، سبا شپږ بجې شپږ نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه اوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ، چې دغه هلته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله، او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د عطاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویل وای نه، وای مونږ ببره کارمل ویلي دي، وای چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ، مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو، اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 25 کال و، هغه عیسوي کال 1922 به راتم، خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل، ته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. د بیرغ ته ډېر ښه مراسم و، مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه و په دې میز ته ناست و، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی و، هدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو، یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ و تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور، دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل په نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې را ولېږل، یو دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خواستم خبر هم نه وم چې زه منفق شوی، ما سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ماته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ولید، وایي ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
خاصه نو کله چې منفق شوي لږ وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوي په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راځم پاکستان ته. په ډېره سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت وو. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو، نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، لیاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې، یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور، زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډیره او د عرفي صاحب ما پیژنو. عرفي صاحب یو اکاډمي و دغه سره کار کاوه، بس د استقلال خبرم چلاوه. بیا زه یو کال بن وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډیره وضع خراب و په پېښور کې، لا د مترقی خلق او غیر اخوانی خلق، غیر ملا خلق، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه حضر امان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي، هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړتم. د ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، هغه ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړتم، بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مشروع شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا غین اورسته به تر اعظم هغه ته بوشه تر اعظم بوشه کې من څه وخت ته خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد. د څه وخت نو سوه د څه فکر وکړ چې نو سوه واه تا ته به وم. بیا لاړم بیرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بس مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه، ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی افغانستان. اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد ده، دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړل د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې د کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول، خپل مې موسسه جوړ کړل. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال خاتیس کې دی زوینه کې چې وو په اندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دی زوینه پورې بس دلته زمونږ دوستانو مرګریو د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار موږ پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و نو دا بیا دې دې باندې دې کار هم کبله هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانی ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجروح صاحب دې خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړې و چې تاسو بادشاہی نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پښتنې کړې وې ام هغې باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروی وکړه د یو زره دوه کسان نه مې پښتنه کړې وه داسې سروی وکړه هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري داسې یو سروی مې کړې وه او په دې کې یو بل سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي و ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان دا خدای دې وبخي مړ ده هغه د چې په غونډه کړې و په خبرو کې هغه ښکارا د شوې د طالبان شری پښتون دی به دې نه غوکو دا یو خبره ما ته ډیره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتون نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څو دي دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه د امراتول کړلې
د دې سرویګانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخاب ول
2000 نفر خو دې باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې او تاسو د باسوادان پښتنه وکړي د دې سواد خلکو نه پښتنه وکړي په کمپونو کې لار شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق په سواد دی او مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پښتنه و چې طالبان باید د څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړې
زه خو له خطر سره مخ شوم هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وښتل شو چا معلوم نه پېښ چا وښتل دا څنګه و دا خبره زم دا څه خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم بیا نو دې نشاله خو نه بیره نه مغته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو دې چاله خو وو وشتل شوي مخې ته دې چې ناروې ته راشي ک د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکې دا پېښه څنګه و
دا خو دې سپیخو چې سهار وز دې د ویلي دروازه وټه کې د عادت خلاف دروازه توراله مې خلاص مې کړو نہ پیژاند سړی ور باندې ډزې وکړې یو کس دې دروازې کوڅه اخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشو په چا په خوا باندې لګېدلې مو په شا ول وې دم جیګ شو مو په منډه منډه میزان کوټې ته ورساو نو څوک را پسې نه غلطه دا گاونډیان خبر شو هغه راو بیا و گاونډې ته تما ټلیفون کتابچه ورکړې ملګری ته مې ټلیفون وکړه ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه ونه یا لاس ورځ بلته بیا د انډیشا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروې ته لاړې په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي بیا اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نهنم چې زده کړله یو تن زده کړه مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله واتلس کاله معلم وم دلته د مختلفو مضامینو خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلې نیک عمر ډېرې مې بس باید دلته د اماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیا پټک راغلی او د پاکستان نه وستاس تاره کې راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی په کې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به یو هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کوم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایت نه پای لاسته نه ورځي. مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل چې چاپ کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیک شي او داخل کې ولل ته بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جیک شي کې به شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي کې نه خلکو ته به اماده څو برابر به خلک ولولي کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کې پخپل؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول دې ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله به پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د وقادت لره ما چای دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای معنی شو ورې ده. نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کما او د وخت کار کوم. امي سبای ا دې ملایم لا وی دی چې زه پاسې ده لیم او هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم لیکنه کوم. هم دا باندې ورځ ته هم زه بچانو سره مې وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت
ونوم ګران بدی بولم خان بدی بولم من پر ما باندې خانی وکا څنګه چی زوایم را سره د سیاری وکا زدی سم قربان وای زملک مجنون مرملک مجنون خلق پریمش دی لیلا پسی شارمی پکر ندی ملنگیان سی پسارا پسی کارم پلری وائی تارا تاویل شارا تاویل تارا تاویل زلفان می تا گتلی دی کلا کشانا دسی دی خلی پلا گولی دی جار دی سمدر تا وای کپر نیمائی سوپر نیمائی شپپر نیمائی ما پلاس کی دخ پلی یار تصویر مانی ولی مخت دیدت للی و سندار تصویر خوب کل رازی وای سما بسی اختر ستا بسی اختر را بسی اختر پا اختر کی دیدن نوی آری شایی سی پا نظر کری سپیلا سنوی قیدی کی دباخت وای رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا در خیال د قلن در حال د قلن در دغه ټول اسما ملګری دي ټول خواصونه د شاهانو ران لري دي داسې هم کدا وای یو ان دیوالا زوان دیوالا روان دیوالا ناز کوا ناز بدی زونو ما چی پیارا تو آئی چی ار نازی دز رونو ما وہ کادا سوزا وائی وی کار دا ملنگی لار دا ملنگی شار دا ملنگی ودی شار تا ملنگیان رازی شنیدانی پغاڑا خلندر تا شیخان رازی لال دی غم شاباز وائی تمی اولی دی زرمی اولی دی شمی اولی دی گرانا بیا غواری ستا دا تور سرگو او دا سپین مخت ماشا غواری چیری در سرزا وائی بیاری عاشقان شاری عاشقان غواری عاشقان سادس بینی خلی صوبت غواری تجیده دیدن دی ملاقات دی پنو بد غواری سافر دروازه جان با پیرانی یابی و جشمانی شرابی تربا خدا شبیه آیی